د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د حکومت اجرائیه رئیس وایي له هغو وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې وشي چې د افغانانو حقوقو ته درناوی کوي، او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي پاکستان په سلو کې 50 هغه ژمنې عملي کړي چې اسلام آباد ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال کړي وي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک سره خبرې وکړي، او د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې روس پلاو بلتون پالو تور 13 شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته اوریدای شي. په پیل کې مرزی احمد زید افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د غیډلې ته کوم امتیاز نه ورکوي. په افغانستان کې د ډیموکراسي نړیوال سازمان یو سروې ښیي چې 94% خلک په جمهور رئیس محمد اشرف غنی باور لري، او د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ تاییدوي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ازبک کورنۍ مستقیما له وسلوالو مخالفینو سره په تخریبي فعالیتونو کې همکاري کوي. پورا خبرونه. افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د غیډلې ته کوم امتیاز نه ورکوي. د ولسمشر وایاند اجمل عابدی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان حکومت د سولې پر تضمینولو ټینګار کوي، او خبرداري ورکوي چې د افغانستان حکومت به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د سولې به له جګړې څخه ورته ګرانه تمامه شي. عابدی زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو سیاسي غونډه د جوړېدو په حال کې ده، او افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ټولو اسلامي او غربي هیوادونو له ملاتړ څخه توت هرکلی کوي. په افغانستان کې د ډیموکراسي نړیوال سازمان یو سروې ښیي چې 94% خلک په جمهور رئیس محمد اشرف غنی باور لري او ملاتړ کوي. د دې سازمان تخنیکی سلاکار زکریا بارکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا سروې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د ډیموکراسۍ او انتخاباتو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پاکل کړی دی.
دیموکراسي انټرنیشنل د پخوانی سرویګان په لړ کې په دې کال کې هم د ملي وحدت د جوړېدو نه وروسته یو سروې ترسره کړی و. دا رقم شي چې 50% د افغانستان خلک د ملي وحدت پر حکومت ملاتړ دي، او همدارنګه 2% د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پروسه کې اصلاحات رامنځته شي.
نموړی زیاتوي چې لیواتیا څخه زیات افغانان په دې نظر دي چې افغان حکومت په خلوري روان دی. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوال تاییدوي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ازبک کورنۍ مستقیما له وسلوالو مخالفینو سره په تخریبي فعالیتونو کې همکاري کوي. د قیصر ولسوال عبدالمجید صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ له ازبکستان څخه راغلي، او د قیصر ولسوالۍ په دوه کلیو کې ژوند کوي. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې ازبک ټبره کورنۍ له 15 میاشتو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې ژوند کوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په قیصر ولسوالۍ کې د ازبک ټبره کورنۍ پاړه به خبري کوي، خو وایي چې په دې اړه سیرنی کوي. له دې خبراندې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د ځینو بهرنۍ کورنیو د موجودیت پاړه راپورونه ورکړل شوي دي. او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافوی چې د ښځو حقوق یوازې په اسلامي ټولنه کې موجود دي. نوموړی دا خبرې د مارشال محمد قاسم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. نوموړی وایي چې سورز مخکې سو تنو نارینه و چادریانې په سر کړې وې چې دا ښځو حقوق او د دین په وړاندې لوی جفاده ده. نوموړی وایي که چېرې داخله غواړي چې د ښځو ستونزو کې ځان شریک کړي، نو لاړ دې شي د کونډو ښځو احوال دې واخلي. ښاغلی سیاف له دولت څخه غواړي سو د زته یو مخه ونیول شي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به سما همکار نوریاس نوری تاسو وړاندې کړي.
کابل ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگټن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالډ توسک سره خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وویل چې دواړه مشران به د نورو موضوعاتو تر څنګ د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. له اوباما سره له کتنې مخکې توسک پرون له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې له هغو لمسونو سره سره چې هغه د روسي تهاجم یاد کړ، اروپا تر اوسه دې ته تیار نه ده چې پر موسکو نور بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د شنبې په ورځ په ریګا کې په غونډه کې پریکړه وکړه چې مخکې له دې چې پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو یا د لګول شویو نورو هغو د غځولو په اړه بحث وکړي، په اوکراین کې نازک اوربند ته فرصت ورکوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې روس پلاوه بلتون پالو تېره شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه. د تروریزم ضد عملیاتو د مرکز چې کیف د هغو یاغیانو چې د دونسک او لوهانسک ولایتونو ځینې برخې په ولکه کې دي پر ضد پوځي عملیاتو مرکز بولي وویل بلتون پالو ځواکونو تېره شپه د 8 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې 14 ځلې د حکومتي ځواکونو پر سنګرونو حملې کړې. په دغو حملو کې اکثره له توپونو او توغندیو کار اخیستل شوی دی. دغه مرکز وویل چې ډېرې حملې له دونسک سیمه شوي چې یاغیانو پر اودیکاوا او یو شمېر نورو خارونو ډزې کړې دي. له هغه مهال راهیسې چې د فرانسې او جرمني د مشرانو په منځ کې توپ دی اوربان موافقه شوه، د جګړو شدت کم شوه او ورسره داسې هیلې زیاتې شوې چې په دې سره به د غوښخړو لپاره چې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوی او په کې له 6000 زیات کسان وژل شوي د پای ټکه کې خودل شي. خو کیف په دې اړه چې ګواکې یاغیان بل اوربان څخه په ګټه اخیستو د نوې حملو لپاره ځان په ډلو کې منسجم کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي په سوریه کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا د تیلو پر هغه تصفیه ځای حمله شوې چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې چلاوه. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په دغه برید کې چې پرون شوی 10 کسان وژل شوي چې په هغو کې د دې تصفیه ځای کارکوونکي او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې وسلوال شامل دي. خو د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د پوځي ویان دغه راپور تایید نه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جاپان ته یادونه کړې چې دې ته اړتیا لري چې خپل تیر د جګړې سابقه تصفیه کړي. مرکل د جرمني د وروستي جمهور رئیس ریچارد فون وایتسکر د 1950 کال وینا ته اشاره وکړه چې په اروپا کې د دوهم نړیوال جګړې ختمې د ازادۍ ورځ یاد کړې او ویل هغوی چې پر ماضي سترګې پټوي په حال کې اړاندې دي. له جاپان څخه نن د کتنې په پیل کې مرکل دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دوهم نړیوال جګړه کې د جاپان د ماتې د اویاومې کلیزې په مناسبت د یو بیان خپرولو ته تیاری نیسي. هغه جګړه چې پکې د جاپان رول تر اوسه له چین او جنوبي کوریا سره د توکیو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. ایبی ویلی چې نیت لري په جګړې پر جګړې پښیمانی څرګنده کړي او یادونه وکړي چې د کابینه د مخکنیو بخنو ملاتړ کوي. پولیس وایي د جاپان په لویدیز یو کوچنی ښار کې یو بدماش 15 تنه د چړو په ګزارونو وژل. یو 40 کلن سړی دغه حملو په تړاو نیول شوی دی. د پیښې نن سهار شوې او انګیزه هم تر اوسه نه ده معلومه. د راپورونو له مخې قربانیانو د 80 او 80 کلونو ترمنځ عمر درلود او د اواجي ټاپو د سوموتو ښار د کروندو په منځ کې په 2 کورونو کې اوسېدل. پولیس وویل چې نیول شوی سړی د قربانیانو ګاونډی دی. او د 2015 میلادي کال نړیوال جام د کرکټ نړیوال جام سیالیو پر اړه کې نن بنگلاديش انګلند ته د 268 منډو هدف وټاکه. په چې انګلند وګټل خو بنگلاديش ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. بنگلاديش په 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سودو سره 215 منډې وکړي. انګلند تر اوسه په 43 اورونو کې 112 منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. لوبه همدا شپه هم روانه ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. راپورونو کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وی سوله به له هغو وسلوالو مخالفینو سره وشي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې افغان سوداګرو ته هغه اسانتیاوي برابرې کړي چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال یې کړي وي. د ولسمشر اقتصادي سلاکار په دې اړه وایي نور موضوعات هم لرو. د نورستان والی وایي د دې ولا ډیره برخه لرغونی اثار پاکستان ته قاچق شوی دی. پرون د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ وه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د خزو پر وړاندې د تشدد او د نورو ستونزو پر عواملو خبرې کوو.
افغانستان کې په مجموع کې خزه د ستونزو سره مخ دي. یو هغه کورنۍ ستونزه ده، یو اجتماعي ستونزه ده، بل موږ تاسو دولتي اداري ستونزه دي زموږ تاسو د خزو پر وړاندې.
ځوان فکر اونیس پروګرام د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره وسی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوی یوازې له هغو کسانو سره به سوله وشي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. عبدالله دا څرګندونې نن د جمهوري ریاست د پخواني لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. په دې غونډه کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم ګډون درلود او سوله یې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان لپاره یو مهمه اړتیا وبلله. ناجیه ساپۍ همدا شېبه د کابل سټوډیو په دې اړه نور تفصیل اوروي.
له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو د پیلېدو سره سم د افغان حکومت اجرایوي مشر ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره به سوله ونشي چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د جګړې اور ته لمن وهي. ښاغلی عبدالله د څرګندونې د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل هغه کسان چې د سولې د خبرو اترو لپاره خبرو ته حاضر شي او له جګړې او تروریسم فعالیتونو لاس واخلي نو افغان حکومت به هر کله وکړي.
در حالی که از دل جان صلح میخواهیم،
په داس حال کې چې لزړه مونږ صلح غواړو، کچېره مذاکرات ته حاضر شول تیار کله کوو، کچېره خبري وکړي ل جنگ ته تریخوالي او ل تروریزم څخه ل اړیکو لاس واخلي، دا د ټولو مشترک کور دی. خو کڅوک اورته لمن وهي او ل دې لار امتیاز تر لاسه کوي، دا امتیاز به په خدمت کې نوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورسېو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې خیر طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د طالبانو استازي په قطر، چین او پاکستان کې په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان اکسپریس ورسپانې په دې ورسېو کې راپور ورکړ چې طالبانو ته په کابینه کې د 10% ونډې او په جنوب لویدیز کې د 3 ولایتونو پیشنهاد شوی، خو دغه مسایل جمهوری ریاست رد کړل. په ورته وخت کې جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم د مارشال هم د لومړي تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې دوی د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو ټینګار یې دا و چې افغان حکومت باید له هر پرمختګ ملت خبر کړي.
مونږ د سولې له پروسې ملاتړ کوو په هماغه شکل چې تل مو ویلي، بیا هم وایو چې دا یوه ملي مسله ده او باید قدم په قدم ملت په جریان کې وساتل شي او د ملت غوښتنې په پام کې ونیول شي.
افغان ولسمشر هم تر دې مخکې ویلي چې د سولې د مذاکراتو په اړه بحثونه کړي دي او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د تیرو 13 کلونو له سره وړنې باید خوندي شي. ناجیه سپۍ، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس وایي یوازې له هغو کسانو سره به له هغو وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې اترې وشي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. او بخښي که چېرته تاسو پر دې موضوع غواړئ چې تبصره وکړئ یا کوم نظر لرئ، نو کولای شئ چې خپل نظریات د ازادۍ راډیو د اس ام اس په پته راولېږئ. اس ام اس 1813 شمېره د افغان بي سیم د ازادۍ راډیو ستاسو پیغامونو ته د ځانګړو مسایلو په اړه ځانګړې شوې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي پاکستان د هغو ژمنو له ډلې نږدې 50% کې عملي کړي چې دغه هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال کړی وي. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته ویل چې د شویو اقتصادي ژمنو د پرمختګ په هدف د یک شنبه په ورځ د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق دار سره ټلیفوني خبرې وکړې. زخیلوال وی پاکستان د محل د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او دوی هیله مندي چې پاکستانی چارواکو به نورو اسانتیاوي هم د افغان سوداګرو لپاره برابرې کړي. له ښاغلي زخیلوال سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې د پاکستان د مالیه وزیر سره خبرې پر کومو مسایلو متمرکز وي.
زماد ټلیفون مقصد تعقیب د هغه فیصلو چې د ولسمشر په سفر کې د نوومبر په میاشت کې تقریبا 3 نقاط او هغه موږ ارزیابي کړل. زنه باندې پیشرفت شوی او په ځینې نو شوه نو بیا ما ورته یو تفصیلي لیک ور واسطه او ټلیفوني تعقیب مې وکړ چې هغه څه چې موږ تعقیب شوي د هغې موږ چټک تعقیب غواړو لکه د ترانزیت لا زیات سهولت. که ترانزیت کافي اندازه اسانتیا راغلي دي مګر موږ ځان ته هدفونه ټاکلي وو. هدف دا و چې د کراچۍ او قاسم په بندرونو کې زمونږ کالي 50% په یو ورځ کې تای مراحل شي او متباسي 50% په دوه ورځو کې او همدارنګ د ترانسپورت سهولت زیات شي، د ریلوي سهولت زیات شي.
بله زاخیل ول سی په 50 نقطو کې تاسو ویل چې د ولسمشر د سفر پر مهال پریکړه شوی یا یادونه شوی چې 50 نقطو کې به پرمختګونه کوي یا پاکستان حکومت به اقدامات کوي. تاسو ویل چې ځینې عملي شوی او ځینې هم د امریکای دو په حال کې دی یا د امریکای دو غوښتنې شوی. اساسي اقتصادي مسایل کوم دي چې هغه د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او پاکستان په هغه کې اقدام کړی دی؟
په 50 نقطو کې خو ځینې وګد محلي دي ضربه توقو نه لري، ځکه منطقوي پروژې دي، غټي پروژې د دوو هیوادونو ترمنځ دي، د ریلي پروژه د سرکونو پروژې دي، دا به سره وخت نیسي. مګر اساسي غټ پکې چې وو هغه د ترانزیت او د ترانسپورت سهولت دی چې موږ لارې تر واګې پورې حمله شي، مال بوي شي، هم بیرته اوچت کې د هندستان مال د امبیلار راشي. په دې لار کافي نه پیشرفت شوی، موږ لارې هم د اوس کلی شي بدون د مشکلاتو. افاز هغه اسناد چې د افغانستان حکومت ورته ورکړي ته واګي پوری دي. دا تر اوسه پورې د هندستان نه مال نشي راوچتولې، مګر په دغه برخه کې هم پراخ لیدل مشدي کې اول ځل د پاره د هندستان مال په ځای دي چې د نورو بنادرو د لارې شي، د واګي د لارې بری شي چې ډېر مشدي وي. خپل موږ ته زیاته برخه راکول په پرېلوي کې چې ریلوي اسانه دی ورزانه دی. موږ کالي اوس په خو به چې هفتې نه وي اوس درې ورځې ترخصه شوې ده. په دې ورځ کې تېم راهل کېږي موږ امیدواري زده چې لاپي وايي ونیمه ورځ دوه نهایت کې اخلاص شي. په دې باندې کافي اندازه پیشرفت شوی دی. موږ ته زیات زیرا کول زموږ مال ته په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پېښور کې، په دې ځایونو کې ستورج فسیلټي بدون د دې چې په موږ باندې کرایه راشي په دې برخه کې پیشرفت شوی دی.
زاخیر ولسب کې چیرې پاکستان له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې همکاري زیاته کړې، د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي، ترانزیت او ترانسپورت برخه کې سهولتونه رامنځته کړي، د افغانستان د اقتصاد له پیاوړتیا سره څومره مرسته کولای شي؟
ګورې موږ لا تاسو پاکستان ته قوي بدیل په تجارت او په ترانزیت ختم نه لرو. اتکا ترانزیت له هغه پاکستان باندې راځه ده. ارزانترینه لار د ترانزیت لپاره موږ ته پاکستان دی، بل لار لا توسه نه ده شوی. او همدارنګه زمونږ لویترین تجارتي هیواد موږ سره پاکستان دی، موږ زیاترین صادرات هم پاکستان ته کیږي، ایران ته نه کیږي، هندوستان ته په کم اندازه باندې کیږي. هر هغه سهولت چې پاکستان کې هم د ترانزیت او هم د تجارت د پاره افغان لوري ته ورکول کیږي زموږ په اقتصاد باندې عامي د پاملرنې وړ اغیزه لري.
بله زاخیر ول سبروسی پوښتنه کوم لاندې ځواب ترلاسه کوم. کله چې ولسمشر پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه په اقتصادي برخه کې ځینې غوښتنه درلودې، طبیعي خبره ده چې پاکستان به هم له افغانستان نه ځینې ورته غوښتنه درلودې یا به شرایط پر افغانستان هم وضع کول. څنګه افغان حکومت هم په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
کومې غوښتنه چې مونږ نه دي عین شي دي چې د افغانستان د لارې هغه ترانزیت مرکزی آسیا ته آسان شي. دا غوښتنې غوښتنه زموږ په ګټو سره کوم ټکر کې نه دي. موږ غواړو چې افغانستان یې ترانزیت شي، دا دي موږ غواړو چې پاکستان د افغانستان باندې متکی شي ترانزیت له هغه نه یوازې د کالیو بلکې هم د وخت کافا یو زر پروژه چې ده کوم چې ما شخصا په کې ډیر علاقه لرم دا چې د افغانستان د لارې پاکستان په برخه ورشي څو پاکستان متکی په افغانستان باندې شي. همدارنګه مثلا د ټاپي پروژه د لګا د غاز د پایپلاین چې د افغانستان د لارې پاکستان او هند افغانستان ته د ترکمنستان نه ګاز تیر شي. دغه پروژې چې د شخصا ډېر زیاتې حمایه کوم او هڅه کوم چې څومره ځل کېږي چې دا تطبیق شي.
په اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیلوال و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي اړیکو او همکارۍ پر پرمختګ خبرې کولې. د نورستان چارواکي وایي چې په تیرو جنگونو کې د دې ولایت لرغونی آثار لوټ شوي او اوسمهال د ګاونډي هیواد پاکستان په موزیمونو کې پراته دي. د نورستان چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د دغو تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې هڅه وکړي. روحلا انوري په دې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان دولتي مسولین وایي چې په تیرو جنگي او ناامن کلونو کې د یاد ولایت په زیاتو سیمو کې لرغوني آثار راوستل شوي او بیا د تاریخي آثارو د قاچاقچیانو او سوداګرو لخوا لری پرتو هیوادونو او ګوندی هیواد پاکستان ته وړل شوي چې نن سبا د هغه هیواد په دولتي او شخصي موزیمونو کې پراته دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای د پیښور دولتي موزیم زیاته برخه له نورستان څخه په قاچاق شو وسارو ډکه ده.
نورستان خپل ډیر یو لرغونی مدنیت لري چې تاسو شاهد یاست چې د زمونږ د کابل موزیم او د پیښور موزیم تقریبا یو ډیر لوی فیصدی آثار یوازې د نورستان د آثار.
سرپرست والی ویل نورستان څخه په قاچاق وستل شو عبادتو کې لرګینی کاسې، جامونه، ګلکاری شوی دروازې، ستنې او نور ډول ډول په نقاشي خکلی شوی آثار شامل دي او باید چې مرکزی دولت ته پاکستانی چارواکو سره د یادو آثارو د بیرته ترلاسه کولو لپاره جدي خبرې وکړي. هغه وای په ولایت کې د پاتو تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره خبرې کړي څو په نورستان کې یو موزیم جوړ کړي.
آثارو د ساتلو لپاره یو فوق العاده خه موزیم په نورستان کې جوړ کړي. دا به یو ډیر غنی موزیم وي او د لیدلو وړ به وي او د هغه منطقې د تمدن آثار او د نندارې د لپاره به خلک راځي.
د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس جلال الدین نورستاني هم مني چې د جهاد او جګړو په کلونو کې د ولایت زیات لرغونی آثار په یو او بل نوم غلا شوي او په تور بازار کې په ډیره ارزانه بیا پلورل شوي دي.
خاص فرهنګي دغه چې مثلا نورستان پورې مربوط دي خاصه خو یو قاچاق شوی دی مخکې د طالبانو په دور کې غیر مخکې کې افغانستان وضعیت څنګه خراب هغه دور کې مثلا قاچاق شوی دی.
جلال الدین وای په یادو تاریخي آثارو کې د سلګونو کالو زړې لرغونې توري، بوتان، تراشل شوی تیږي، لیندی، غشی او نور مهم شیان شامل دي چې پرې پردي موزیمونه غنی دي. هغه وای تیر کال ورسره د اطلاعات او کلتور وزارت د یو موزیم جوړولو ژمنه هم کړې و خو تر اوسه نه ده عملي شوی.
وزارت اطلاعات فرهنګ موږ ته لاجه راغلی چې افغانستان په سطح هغې وویل چې موږ دوه موزیم په پلان کې لرو چې یو بامیان دی یعنې د افغانستان په سطح د جهان په سطح هغه موزیم او فرهنګي مرکز جوړېږي. دوم پلان کې جو موږ ته وعده راغلی چې نورستان کې جوړ
د یادونی وړ ده چې نورستان پخوا د کافرستان په نوم یادېده او د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د کافرستان اوسېدونکي د اسلام په مقدس دین مشرف شول او سیمه د نورستان په نوم ونومول شوه. پخوا به په یاد سیمه کې خلکو په خپلو ودانیو کې پرستنو او دروازو د نجونو او بیلابیلو اشخاصو تصویرونه کښل. له انګورو به یې شراب جوړول او د هغه د څښلو لپاره یې له لرګیو او تیګو جامونه جوړ کړي ول چې لا اوس هم په یو شمیر ځایونو کې د شرابو جوړولو د تیګو چاټۍ او له تیګو جوړ شوي د غلو دانو ساتلو کندوان موجود دي او کوم شیان چې خلکو وستلی او پلورلی شول هغه کاری کړی او کوم چې د وستلو او د انتقال وړ نه و هغه په خپل ځای پراته دي او ساتنې ته یې زیاته اړتیا ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا را جونه.
د تشه به زمونگ غگل ازاده راژیو آوره ازاده راژیو ده سهر ل او ده مخام تر او ورزه ده اونه خپریگی ده مخام پا او بجو ده ازاده راژیو ده خپرونو لپای ترسی دو سرسم ده امریکا غگ آشنا راژیو خپرونی پیلیگی چه ده سهر تر او دوام کوی تس کولی شی چه ده مخام ل او ده سهر تر او ل امریکا غگ آشنا راژیو او ده سهر ل او ده مخام تر او ل ازاده راژیو ده افغانستان سیمه او نره ده روانو چارو پا اره خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه واوری د شیبه ازادي راډیو اوري او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو سفی الله ستانگزی د کابل چاپ نننې ورسپانه کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې څه خبر شوی
د کابل چاپ نننې ورسپانو د زینو نورو مطالبه ترڅنګ د سولې پاړه پراټو کې د لهلو او په زابل کې د دیرشو برمته شوی مسافرو د برخلیک په اړه لیکنی او تبصری کړی دی وی ساخ پلوکی ورسپانی په لومړی مخ کې په غاټو ټکو لیکلي ل طالبانو سره هیڅ ناشته نه ده شوی او نه هم هغوی ته پیشنهادونه شوی دي ورسپانی په دې مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند اجمل ابيدي په حواله لیکلي طالبانو ته په کابینه کې د 10% ونډې او درې ولایتونو وړاندیز نه ده شوی د ورسپانی په باور ابيدي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ل دې وړاندې د پاکستان اکسپرس ورسپانی ویلی وو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ممکنه خبرو پر تړون کار روان ده د لیکوال په باور د پاکستانی ورسپانی ویلی وو طالبانو ته به د جنوب ختیز درې ولایتونو په کابینه کې 10% ونډه ورکول شي هیواد دولتي ورسپانی د سولې پاړه یو مطلب کې لیکلي د سولې ټینګښت د افغانستان په موضوعاتو کې د ټولو ښکېلو ډلو صداقت غواړي ورسپانی په دې مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان د سولې خبرې به ژر پیل شي او کنه مسول به هغه کسان وي چې د افغانستان د خلکو قربانیو ته پام نه کوي لیکوال وی د سولې لپاره باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست کې نرمښت راولي او په هغه هیواد کې مش طالبان وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي سرنوشت ورسپانی بیا په خپل سرمقاله کې د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې پرې وی خانقاه د وړمې ورځي حملې ته اشاره کړې چې دا ډول حمله د مذهبي او قومي جګړې بڼه لري ورسپانی لیکلي دا ډول حمله د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې ساری نه لري او ممکن د جګړې د دوام یو بل برخه وي د مطلب لیکوال ویلي د دا ډول حملو په وړاندې باید ټول خبرګون وخی او کدا سی ونه شي دا ډول د سیسی به بریالي شي هم دې ورسپانی په یو بل مطلب کې لیکلي چې زابل کې تختول شوی مسافر غزنی ته لیکدول شوی دی ورسپانی د غزنی دی و حکومتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي یو شمیر تختول شوی مسافر له زابل د غزنی ګیلان او آبند ولسوالیو ته را انتقال کړی دی
سمغه غلا ازادي رادیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد عمر لغزنی څخه په خپل سمس کې لیکي لکه څنګه چې ډاکټر عبد الله وايي باید له هغو طالبانو سره سوله وشي چې د افغانستان د خلکو حقوق ته درناوی کوي مرتضی خان له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکي سوله کراځي کنه راځي ځکه نو حکومت ته پکار ده چې د سولې په خبرو کې له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د طالب په اړه فلم په سلو کې 15 پایته رسیدلی او طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي خو حکومت ته احتیاط ځکه پکار دی چې نوې د داعش فلم شروع شوی دی خیرالله افغان له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکي د ډاکټر عبد الله د دې خبرې ملاتړ کوي چې د هغو مخالفینو سره بسوله کوي چې د افغانانو د حقونو درناوی کوي سوله د افغانانو اړتیا ده سوله غواړو او تاجګل د کندهار څخه لیکي چې د ډاکټر عبد الله دغه خبره ده چې له طالبانو سره غواړي د سوله خبرې وکړي زمونږ غږله ازادۍ رادیو اوري په ختیځ سیمه کې د بشري حقوقو د خپلواک دفتر چارواکي وایي چې د خځو پر وړاندې د تشدد ثبت شوی پیښې تر پخوا زیاتې شوی چارواکي وایي چې د دې کار اصلي عامل قانوني مراجعو ته د لاسرسي په اړه د خلکو په عامه پوهاوي کې کمښت دی په دې اړه ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری نور تفصیل اوروي
په ختیځ سیمه کې د بشر حقوقو خپلواک دفتر مسولین وایي د پخوا په پرتله په دې ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سب شو پیښو ارقام لوړ شوي په ننګرهار کې د بشر حقوقو خپلواک دفتر مشري صبرینه حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 200 تر 200 پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سب شوي چې دا ارقام د تیر کال په پرتله لوړ دي
د تاوتریخوالي قضایا د دوه پودو نه ګورو یو ایمال د تاوتریخوالي عملان چې په ساحه کې پیښېږي او یو سب تو رجستر د قضایا و ده د تیر کال په پرتله باندې سکل زمونږ په دفتر کې ثبت قضایا او په لوړ گرفت کې تقریبا 200 قضیه ده او د میاشتې تر 15 تاریخه پورې مونږ لرو چې
نوموړي وویل چې په دغه سب شو پیښو کې د فزیکی تاوتریخوالي ارقام تر نورو برخو زیات دي
چې جګ گرفت تاوتریخوالي زمونږ فزیکی تاوتریخوالي انواوي دي چې د وهل ټکول نشرو جرح او جراحت او حتی د قتل موضوعات هم پکې شته ده او د دې تر څنګ په دوم قدم کې رواني تاوتریخوالي چې د سوب د فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي یا اقتصادي تاوتریخوالي سره یا د هغې د اساسي حقونو نه ممانعت کیږي رواني تاوتریخوالي د هغې تاوتریخوالي یو جز دی چې دا په دوم گرفت کې ده همدغسې د اقتصادي تاوتریخوالي قضایه مونږ لرو چې منع د ارث نه ده د میراث مثلا د مهر د حق نه ورکول دي د ملکیت د حق نه محرومیت دی
د بشر حقونو خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره دوی سره د تاوتریخوالي سب شو پیښو زیاتوالي لامل په دې ولایتونو کې د عامه پوهاوي مثبت اغېز دی دوی وایي پخوا به هم دارنګه تاوتریخوالی موجود و ولې ډیرو کمو میرمنو به د خپلو حقونو د ترلاسه کیدو په خاطر ورته مراجعه کوله
د وخت د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې همدا موضوع یعنی د ښځو پر وړاندې تشدد د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چیرو خو له هغه مخکې نوریاس نوری ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د ولسمشر ویان ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه ډلې ته کوم امتیاز نه ورکول کیږي د ولسمشر ویان اجمل عابدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د سولې پر تامینولو ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې د افغانستان حکومت به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د سولې بیه له جګړې څخه ورته ګرانه تمامه شي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د عادلانه سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي عبدالله عبدالله د مارشال محمد قاسم فهیم د لومړي تلین په جوړ شو مراسمو کې وویل د هغې سولې د تامین په هدف هڅې روانې دي چې د افغانستان او د خلکو حقوق پکې خوندي وي افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال وباله د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد ازادي راډیو ته وویل چې په تېر میلادي کال کې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي تکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگتن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک سره خبرې وکړي سپینې ماڼۍ وویل دواړه مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي د اوکراین پوز نن وویل چې روس پلاوه بلتون پالو تیر شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جاپان ته یادونه کړې چې دې ته اړتیا لري چې خپله تیره د جګړې سابقه تصفیه کړي پولیس وایي د جاپان په لویدیځ یو کوچني ښار کې یو بدماش 15 تنه د چړو په گزارونو ووژل
سمو غاګله ازادي راډیو اوري
په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار ویل په پاکستاني چارواکو سره د هغو شمنو د عملی کېدو په اړه خبرې کړي چې هغه هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال شوي وي حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د شوو شمنو له ډلې شاوخوا 50% عملی کړي او هڅې روانې دي چې نورې شمنې هم عملی کړي
داری مونږه چټک تعقیب کوي لکه د ترانزیت لازیا سہولت په دې اړوند باندې هغه څه نو شوې هغه ته مو د دې په ملګرتیا راځي کړو
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د روسي سفر پر مهال پاکستانی چارواکو افغان نوري ته په 2 سلويخت برخو کې د اقتصادي همکارۍ ژمنه ورکړه چې په دې برخه کې ځینې لړمحاله او ځینې اوږدمحاله اقتصادي پروژې شامل دي ځخیل ولوي پاکستان هم له افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې ځینې غوښتنې درلودې چې هغه هم د پوره کېدو په حال کې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1.5 سلور مالی کال په لومړۍ روبه کې د ګمرکاتو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي دي د وزارت د ګمرکاتو او عوایدو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي د روان مالی کال په 6 ورځو کې د تیر کال په پرتله 10% عواید زیات شوي دي ښاغلي ثابت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د عوایدو د زیاتېدو علت دا دی چې دوی پرمختللي سیستمونه په ګمرکونو کې نصب کړي دي ثابت هیله وښوده چې د کال پترس کې به د عوایدو کچه نور هم لوړه شي او د شزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو یورو 2 شپېته افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږتی افغانۍ او سلویخ پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 530 شپېته افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، بارون او مهترلام کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اروپایي شورا یا یورپین کونسل رئیس ډونالد تاسک سره په واشنگتن کې کتنه وکړي. سپینه مڼې وایي چې دواړه لوري به د اوکراین د کړکیچ پر ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر د اروپای کونسل له مشر سره په واشنگتن کې ویني. دوی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. له هغه وروسته چې په منسک کې تیر میاشتې جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د سولې موافقه لاسلیک شوه، په تیرو دوه اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې جګړه تر پام وړ بریده کمه شوې ده. له اوباما سره تر دې غونډې مخکې تاسک له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې پروند ویلي چې د روسیې پر پروانه سربیره اروپا اوس نه ده تیار چې پر روسیه بندیزونه زیات کړي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د مارچ په اومه پریکړه وکړه چې له دې مخکې چې په دې اړه خبرې پیل کړو چې پر روسیه د اوسنی بندیزونو سربیره نور بندیزونه ولګول سي او کنه اوربند ته باید یو څه نور فرصت ورکړل سي. تاسک ویلی د اوکراین په ختیځ کې اوربند په ښکاره توګه جګړې ته په بشپړه توګه د پای ټکی نه دی ایشي، خو لږ تر لږه یو داسې حالت یې رامنځته کړ چې تر پخوا ښه دی. خو د خبرداري ورکړ چې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په جګړه کې زیاتوالی به اروپا دې ته اړ کړي چې پر روسیه بندیزونه زیات کړي. تاسک د امریکا پلوه هیواد پولینډ پخوانی صدر اعظم دی او د 13 سپتمبر په میاشت کې د اروپای کونسل د مشر په توګه وټاکل شو. د لختیځ اروپا څخه لومړی کس دی چې په اروپای کونسل کې دال وړه چوکۍ ترلاسه کړې ده. تاسک یادې ورځپاڼې ته ویلي چې د اټلانټیک سمندر د دواړو غاړو هیوادونو اړیکې نه یوازې د دواړو لوی وچو لپاره د ملا د تیر په معنا دي، بلکې دا یوازینی ضمانت دی چې زموږ ارزښتونه لکه دیموکراسي، آزاد بازار، آزاد تګ راتګ او بشري حقوقونه پلي وي. تاسک په خپل مرکه کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ او د روسیې لخوا د کریمیا جلا کول د ګڼ شمیر بحرانونو یو برخه دي چې اوس د اروپا امنیت ته ګواښ کوي او د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا ورته کلک خبرګون پکار دي. د ویل د اسلامي دولت ډلې او په لیبیا کې مخ پر زیاتېدو بحران سره دا د نوي تاریخ د نوي بیرو او نوي ګواښونو لومړی او خوځند فصل دی.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو درې نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپلومړی نیټه ل ازادي رادیو وره
زمونږ غاګله ازادي رادیو وره. د ځوان فکر د اونیس پروګرام په دې اونۍ برخه کې د ځل د خزو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو پر موضوع خبرې کوو. په وروستیو کې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. دا چې دا تشدد څنګه ختمېدای شي په دې خبرونه کې خبرې وربندې شوې. د دې خبرونه کوربه روح الله انوري ده.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومانی. رب دی وکړي چې روغ جوړ او خوښ اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په ټولنه کې ډول ډول ناخوالې روانې دي. ټول افغانان او په ځانګړي ډول ښځې د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په تیرو نږدې 14 کالو کې په ښځو د کیدونکې زور زیاتی د ختمولو په نوم ډېرې پروژې عملي شوې او په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو بیا هم دغه ناوړه دودونه پایتا و نرسیدل. پا ننانی گردی میسکی دشت زور زیتی او دهغه پلاملونو خبری کوو. پا ننانی بحث که راسرا پا کنر که ده خزو چار رئیس میرمن نسیما شفیق سادات ده مدنی طولن فعال او ده ولیتی شورا پا خانه غری میرمن توراج دینی عالم مولایی زیو رحمان علایار او استاد سید قاسم هارون ملمان دی سلور وارو تا هر کلی وایم.
محترم مولایی سب کدارت وی لمره تاسو چی خزو تا د اسلام مقدس دین کم حقوق ور کردی دی؟ آیا وی پا اقتصاد و تجارت که برخا خستلی شید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انواری سی استاز دو پختون زواب که باید زویم چی یو دو اسلام قانون او اصول او پرو دی او یو افغانی طولن دا یا دا انسانان خپل شخصی عمال دی دا فرق لري. د اسلام په قوانینو کې د ښځو حقوق بالکل محفوظ دي، چې هغه مثلا د میراث حق دی، هغه د مهر حق دی، هغه د یو مسؤول او محفوظ ژوند حق دی، او هغه چې دی د تعلیم حق دی. د تعلیم کې بیا دلته دوه خبرې دي. یوه خبره د زنانه او د پاره د امنیت دی، چې هغه د وخت د ادارې او د حکومت مکلفیت دی او د هغې وظیفه ده، او یو د مسلمانو خویندو میندو د حجاب حق دی، چې هغه د ځان خپل حق دی چې دا حجاب به خپله باندې کوي. اقتصادی چارو که دو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې هغه و زنانه امیره د محاسبه دای تعین کړی و، او د خزی قضا چې د فقط په دو امور کې شریعت نه دا ویل، ځکه چې زنانه ډیره زړه سوان دي. دیو جن په قها وای چې و یجوز قضا المرأة په کل شی الا په الحدود والقصاص. د زنانه قضا چې دا په ټول کارونو اجتماعي کارونو کې دا کولای شي، مګر په حدود او قصاص کې نشي کولای، ځکه چې الته قران کریم کې د حد او د قصاص اس په مورید کې د زنانه شهادت رب العالمین بن کړه ده، او هغه په دې اساس باندې چې زنانه د ډېر رحمدی لري، د دې د مهربانۍ په وجه کې دې شي چې ډېر غړ غړ ظالمان برات حاصل کړي او ټولنه او اجتماع ته ضرر پیدا کړي. دغه حقوق اسلام ورکړي دي. پاتې شو انسانان یا افغاني ټولنه د کې چې څوک نه ورکړي، دا به زمنګ کمی او زمنګ ګناه وي. البته دا به په شریعت باندې نه شوړول.
من د مولوی صاحب ذات کورنۍ خپل جنونی خوین د تعلیم نه منې کوي، لسم سنف ته ورسې یا داغه نتیوتو یا پاسو سنفون تلار شي، یا د پونتون کې داخله او کې غیته نه پریږدي، دا کم جواز لري چې یو جنۍ د تعلیمونه کې؟
که په افغاني نظام کې انوري صاحب درې ټکي مراد شي، مخکې مې دا دوی ویل چې یو د دولت د خوانه د زنانه او د پاره ټول انسانان د پاره خصوصا د زنانه او د پاره خام نیت او د شخص د پاره خپل فردا او مختلط نظام ونه لري، نو شریعت شپاړسم نه چې بيخي د کم ځای پورې تعلیم کول شي اجازه ده، او په که بندیز نشته. او که په دې حق لبانه چا څه کوم شرعي قانوني دلیلی ناغه کولای شي چې پر وخت موږ سره شریک یو، موږ هم استفاده وکړو. خو ولې د خځو د تعلیم د مخنیوي لپاره په شریعت کې هیڅ اصول او قانون نشته ده.
محترم رئیس صاحب، نن سبا په کونړ کې خځو د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ؟
نو دا خود سه انور صاحب دې جامع او غټه پښتون تاسو مطرحه ده، پښتون یعنی ډیر بسته ضرورت لري که مجموع په افغانستان کې وګورو. افغانستان کې مجموع که خزه دستون سره مخه دی، نو مثلا یه واقع کورانه استون زده، یه واقع اجتماعی استون زده، بر مگه تاسو دولتی اداری استون زده زمگه تاسو دو خود پوران دی. اگه کورانه استون زده اگه دا چی مثلا زمگه دا کورانه یه مثلا وات ساته اکثرا مثلا دیر زیفه دا یا دا تاریم پا همیت نپویگی یا مثلا دستامی اصول و یا شریع قانونی آگاهی نلری دا غزوف لکابل مثلا دوی نپی نشی پیده لچی مثلا دور روزوی دوار مساوی دی، حقوق مساوی دا باید پی اسلام که دوار دا اقوه کر شوی دی، گاید دوار با مای تعلیم مساوی شی. زمگه تاسو دا ټولنه په راوټونو یا دودونو نه باندې کار شو، ټولنه کې هغه دوه تاکم ده چې زموږ تاسو ډیر په خوا مشان نه پاتې دي، چې یعنی هغه باید هغه مثلا هغه دوه چې پاتې دي زموږ نننی نسل مثلا عصري نسل ده، نو هغه وجه هغه مشان دوه باید موږ هغه تعقیب کو، هغه باید مثلا تطبیق کو، هغه نه باید موږ مخوانه راو موجود چې هغه مثلا نن چې موږ تاسو کو جستان سپېڅلې شریعت سره هم مخالفت لري، یعنی کاملا په مغایرت کې قرار لري. هغه مثلا هغه خبرې دي چې موږ تاسو روزانه سره مخ کې مثلا ماشوم په بده کې ورکول دي، چې دا اوس موږ ژوندې قاضي په نورګل ولسوالۍ کې لرو، چې تا د او کالو د پنځه کالو جنکي ورکړ شوې دي کنه، دا غټه ستونزه ده. موجود موږ وایو مسلمانان یو، مګر متاسفانه چې موږ اسلام پرې خېدا او انانات مخ کړی دي، دا یو ستونزه. بل دا چې موږ تاسو کورنۍ مشکله ده، چې کورنۍ اقتصاد مثلا خراب اقتصاد لامل نه شو کولای چې مثلا جنونی مثلا تعلیم کې په کورنۍ کې تعداد کورنۍ ډېر زیات دی، مثلا نشي کولای کورنۍ ټول ته ورسیږي، نو دې په خاطر باندې اکثرا زموږ کورنۍ داسې یو نظر لري او مفکره به دوی سره ده چې جنې خود پردي د کور مال د کټاریمو کې یو نه کې دون زنانه ده خو پالک باندې تعلیم کو چې هغه مثلا نارینه ده د پلار ملاتړ ده د وطن د وطن د آبادی د برخه په درد پوري بل دغه تعبیز زموږ خپل په کورانه کوم بل هغه تاسو زموږ تاسو په اجتماع کړه هغه په دې معنی چې موږ تاسو اوس وایي چې مثلا ولې جنکی پانتون کې شامل یې کولی مکاتب ته مثلا زیم په نیمه کې پری دي چې فلانی نور لاره پانتون ته فلانی نور فلانځي کې ځای کې کار کوي فلانی مثلا لاره په فلانی ماسی کې کار کوي دغه زموږ تاسو خپل د خلکو هغه غلط ذهنیتونه غلط فکرونه غلط نظرونه چې دا هم د اسلام خلاف کار دی ځکه اسلام د ضرر دین نه دی همیشه اسلام د خیګن دین دی همیشه خیګن او د خوناره خودنه کوي مسلمانان ته موږ په تاسو سره موږ جمع تاسو ټولنه کې د سفر د اشخاص مشته دي چې دغه مسایل اسلامي مسایل شرعي مسایل په نظر کې نیسي او هغه چې دغه خپل د زړه خبره او دغه د زړه خاص دی یعنی دغه سم خاصي هغه په ټولنه کې موږ غواړو چې تطبیق په قرآني تطبیق
مرمن توراج دارته وي چې لکه څنګه چې رئیس صاحب ویلې مولوی صاحب ویل چې د اسلام مقدس دین خزو ته زیات حقوق ورکړي دي ولی خزو ته حقوق نه ورکول کیږي او ستا په نظر دی وی مرمن په نظر باندې خزي ولی خپل حقوق نشته ترلاسه کولی
خزي هغه حقوق چې لکه مخکې چې رئیس صاحب ویلې د تعلیم حق دی د واده حق دی د سرپناه حق دی نو دغه ټول حقوق دی د صحت حق دی چې دغه خزو ته ورکړي شوی دی په الهي قانون کې او هم په اساسي قانون کې او موږ هم د خزو د پاره کوشش کوو هغه چې اساسي قانون ورکړي او الهي قانون ورکړي هغه حقوق د خزو د پاره غواړو ستونزې دا دي چې هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې مکتبونه ویلې دي هغې چې زیات وخت کې موږ ورسره مجلسونه نیسو یا د هغې سره خبرې اترې کوو هغې د نه هم سم نه پورته تعلیم نه دی کړی وجه د هغې دا ده چې یو خوا مکتب یې دغه نه وړاندې دی د ساحې نه ډېر لرې دی رسیدګي نشي کولی او بل د دو د دستور د خوا نه د ټولنې د خوا نه د خپلو ورونو د خوا نه د نارینه د خوا نه چې پلرونه اجازه نه ورکوي چې هغه پیغلې نجونې لاړې شي ځکه هلته ښځینه استادان نشته هلته مسلکي استادان نشته دی
ډېر مننه سید هارون استاد دا راته وایي چې اکثره ښځې زموږ ټولنه کې دا وایي چې په کورنیو کې سړی واکمن دي ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي آیا په رښتیا هم دغه حساب دی
لکه څنګه چې مولوی صاحب او رئیس صاحب هم په دې رابطه باندې خبرې وکړي دقیقا په دغه رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې نن سبا زموږ استاد ټولنه کې ځینې نور ستونزې موجودې دغه ستونزو پر اساس باندې دغه شان خبرې کیږي لکه موږ تاسو ویلی شو چې تعلیم نن سبا چې زموږ استاد په ټولنه کې تعلیم چې خلک چې نارینه او ښځینه اکثره خلک دې داتې بے برخي او کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه بیا چې د خپل د ښځو په حقوقو پویږي د نر په حقوقو پویږي او د ټولنې په حقوقو پویږي او د پنورو برخو کې پوره معلومات هغه ته حاصل نو بیا په دغه صورت کې سړی د سی خبرې نه کوي نو هغه بیا هغه خبرې کوي چې هغه قانون نو تور کړي اصول نو تور کړي مولوی صاحب ویل مخکې چې مقصد خزه چې د حق لري د تعلیم حق لري هغه چې ډیر حقوق لري چې په ټولنه کې خنن سبا چې هغه موږ تاسو د خزه ته محروم نو دغه اساسي چې دا تاسو موږ تاسو په ټولنه کې چې دا د امنیت نشټواله ده کله چې امنیت نه ټولنه کې نور پرمختګونه نه رامنځته کی
مولوی صاحب را بشو دي پښتنې ته چې مېرمن نسیمه شفیق ساده تو علی اوس هم زموږ په ټولنه کې د ټولنې وغټ بد رواج دی هغه دا دی چې وړي ماشومان ورکول کیږي یا په بدو کې ورکول کیږي بدل کی دغه کارونه چې دغه دودونه زموږ د ټولنې دا اسلام کې کوم جواز لري یا ناروا دي
سبب د زنانا ورکړه په بدو کې او یا په بدل کې دا دوه حرامه ده او شری په دې کې هیڅ کوم اثر او نس نشته ده د سوري په نوم باندې چې په خاکم ډیر رواج او خصوصا د پښتنو په ټولنه کې لله الهام چې د علما او د وازونو او نصيحتونو په برکت باندې هغه د سی به وي چې په سلو کې تقریبا 95% ختم دي او دا 5% د سی دي چې په غریزو او د سی پروتو سیمو کې دي چې آلته د علما او کمې دي یا د وازونو او نصيحتونو کمې دي یا په خپل باندې خلک نشي کولای چې مربوطه او ما او تم راجاو کی ډیر کم پاتې دي البته تاسو د شریعت خبره وکړه د شریعت د خوانه دا جواز نه لري چې د انسان د انسان په یواز کې ورکړ شي او انسان د انسان په بدل کې ورکړ شي واغه م یاد خپل وای پونم معنی یاد بدای پونم معنی نو دغه هیڅ شریعي سیبغه رنگ نه لري
اوس هم یو لنډه دمه
د اوونه تر اوو
ورځی په اونۍ کې.
محترم رئیس صاحب دار ته وای چې تاسو د خځو چارو رئیس یاست دلته، تاسو تاوتریخوالی د کموالی د پاره یا هم دارنګ په بدو کې د خځو ورکول د نجونو ورکول څومره مپوهونم کړی ده او څومره ښه تاثیر یې کړی ده؟
د چې قدر محمد صاحب د خبر یاد کړه چې د شریعت په بنا کچیر مونږ هر څومره پوهاوی وکړو دا زموږ د ټولنې په ګټه ده او په تاوان نه دی. نو زما په نظر باندې که څومره مونږ وته ونیږو چې مثلا د مرکز کې ولسوالۍ کې خصوصا هغه لور پرتو سیمو کې د اسلامي شریعت په اړه پوهاوی زیات وشي، د علمای کرام له لارې مثلا د قومي مشرانو د مخابرو خلکو له لارې، زه فکر کوم چې د ټولنې به پرمختګ وکړي او دغه شته ستونزې چې اوس مثلا مختلف ډولونه نیولې شکل لري کنه، دغه مختلف ډولونه ستونزې به انشاءالله د دوی په همکاري باندې خصوصا د قدرمن علماو په همکاري باندې دا ستونزې به کمې شي. نو موږ په خپله خځو چارو ریاست چون یو اجرایه ریاست نه دی، د پالیسي سازد یعنی همغه کوونکی اداره ده، همیشه پالیسي جوړوي، همغږي کوي، مثلا زمينه مسایده نور اداراتو لپاره مثلا مؤسسات پر دولتي غیر دولتي اداراتو لپاره زمينه مسایده د پر چاغو ریشل ته مثلا ما په وی پاکره باندې مثلا هر بشکار موضوع چې د انتخابي چې مثلا د خځو حقوق د اسلام نظر ده، مثلا د حقوق مثلا د خځو مثلا د هغه د تعلیم پاکلې، مثلا د هغه د مثلا اقتصادي بهبود د ژوند اقتصاد خوالي په خاطر باندې وي، یا مثلا ک نور څه مسایل مثلا کورنۍ ته د خور لپاره باندې مو زمينه مسایده و چې تاسو د خپل پروګرامونه ونیسي دلته دوی ته خوین دعوت کیږي او دغه پروګرامونه دوی د نشدینه اوري هم درس کولای شي، مثلا په لور پرتو سیمه مثلا سوالي کې هم د پروګرامونه ته سره کړی دي چې البته اما په هوی په مجموع کې ډیر مسریت لري، البته هغه په دې شکل مسیر چې دا پروګرام وای دوامدار وي، د سنې چې مثلا د پومیاش یو پروګرام شي بیا ډیر وخت پروګرامونه وجود نه لري، یا مثلا د پخپره وزارت له خوا دی، یا مثلا د ولایت له مقام له خوا، یا مثلا د موجوده ولایت کې کولر ولایت کې د خزو مثلا د اجا قف ریاست له خوا نه باید دغه برنامه دوامدار شکل ولري او د خزو لپاره باید بنیادی اساسي فعالیتونه ترسره شي چې ترسو خويندې خپل هغه اسلامي شریعه حقوقونه به خبر شي، اسلام شریعت موږ تاسو دغه ادعا کوو چې مسلمانانو خپل شریعت لپاره معلومات ترلاسه کړي او همدارنګه هغه اقتصادي مشکل هم حل کړي، همدارنګه هغه د سیاسي جرأت پیدا کړي توانیدل شي چې مثلا کوم مشکل سره جدي مواجه کړي په کور کې هداقل دوی هغه علمي اسلامي استدلال کول شي خپل قرآني غوړ سره چې خپل هغه حقوق چې مثلا د تعلیم حق د میراث یا د مهري یا کوم بل مشکل هغه د شریعت په باندې هغه فصل کړي. دا چې مثلا
رئیس صاحب بل پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې تاسو کوم فعالیتونه کړی تاسو یادونه وکړه د دې په برکت باندې په کونړ کې د خزو باندې د تاوتری خوالی اندازه کوم شي وي دا
ډیر مانه نو ریسب یعنی اما په هوا موري سبب دا خبره تکرار کزي هم چې مسریت ډیر زیات دی، کدا د شریعت په بناوي شي دوه چنه مسریت لري، موږ په درې نوې کال کې الحمدلله د سیو هدا قضيه نه لرو چې خدای نه خاصه مثلا قتل خصوصي یا کوملي مزمول امیشه تاوتری خوالی مثلا قضيه چې راغلي دي کورنۍ تاوتری خوالی یا مثلا حقوقي مسایل دي د زموږ په سر لنجره. نو دا مسایل موږ په دې له سدري نوې کال کې زموږ اتیش قضیه راغلی دی چې الحمدلله شکر د مازیه ټول د منځګړي ټوب لارې د علماء په همکارۍ ولایت شورا هم د ادلي قضیه اورګانونو او خپل خلک چارې سات په همکارۍ باندې د همدلته بس د جرګو لارې حل فصل شوې دي چې نتیجه یې مخه ده، تر اوسه پر کوم به څه بدل اکسام ملخ کار کړی نه ده. نو د سمو هادي قضیه الحمدلله شکر مونږ نه لرو او ځینی وخت ځینی مسائل په کونړ ولایت کې لور پرتو سیمه کې درو کې پیدا کیږي، یا قتل مسله یا مثلا خصوصي د نو دا مسله کې څو څو خلک چارې سات د یو ارز شي یعنی شکایتونه کې په خپل مونترانی شي یعنی زه مونږ شو کولای چې مثلا لا شو هغه د معلوماتو کې هغه کور چې تاسو ول دا مشکل پیدا کړی دا یا ول د شوې دی ول د
کې نه راځي ول تاسو مراجعه نه کوي
دلته د راځو د جناب مونږ خبره ده، یو خو دلته مونږ تاسو پښتو ده، یو اسلامي شریعت ده، مونږ تاسو همیشه وای چې مونږ پښتو مخکې کړ شریعت مخبل پرې خای دی، نو دې په خاطر باندې وسر یو حقوقي مسله ده پرونی وخزر غلې و نو کداغه خزانه وای راغله د دې مشکل بچال کړی وای خپل زو پس د کور غلا کړی ده خپل دمو نه غلا کړی وړی ده کنه ټول مال بیچاره نه وړی ده. نو دا مونږ کبه دې مونږ نه ورغلی خو مونږ په مونږ شو کولای چې د خور په ستلی وای چې خو تر شهر زو کزوې باندې چې دا به مال تر لاسه کړي هغه په خپل د ما په هوی پروګرامونه کرا غلې ده هغه نو کې ګډون کړی ده مثلا مختلف غوړو کې هغه مونږ دعوت کړي وخت مثلا هغه اوس پوهه شوې ده چې مثلا زه باید په خپل حق باندې چې زه شریف قانوني حق زما هغه به څه دفاع کوم هغه به خپل غوښتنه وکړم د خلکو نه وی غواړم. نو مثلا مونږ خلکو ته د زمينه مسایده کو په هوی ورکو زمينه امکانات مسایده کو زما په نظر باندې ډیر خدای چې خو دې په خپل آگاهی اصل کې
مېرمن توراج ته د مدني ټولنو یو فعال او همدارنګ ولایتي شورا خواني وکیل وی پوخه مدني ټولنې څه کولای شي د خزو باندې تاتوري خوالي راکموالي د پاریا بل
بالکل د منځوړل لپاره
مدني ټولنې او دولت دند لري چې د خزو د لپاره ګردی میزونه جوړ کړي، ورکشاپونه جوړ کړي، د میډیا د لارې، د رسنۍ د لارې، او هغه خشونتونه چې اسلام هم مسپټه کړ کې د علما او د لارې، د مدرسو د لارې، د جماعتونو د لارې باید په لور پرتو سیمو کې ورکشاپونه ورکړي.
نو دا پیدا کېږي په دغه تاوتریخوالو کې چې په خزو کم کېږي دی کی سړی زیات گرم گنل کی که خزی
اکثر زمنگ خویندی سیواد نلری اغه د سیواد کچ ټیټه ده زیات مشکلات چې دغه خویند کی پیدا کیږي ځکه د خواخه د ننګور ترمنز خوشونتونه ډیر راځي د مور د لور ترمنز ډیر راځي او هغه ډیر ولایتي شورا لراغلی دي مګر هغه کی زمنګ د خویند دغه وځکه ز په خویند اعتراض نکوم خو به هم زمنګ د خویند ذهنونه کمزوري دي ځکه د هغه وقل دون کار نه کوي اغه د سینوی چې اینده د پاره د زمنګ کور دی منګه به دغه کور لزو د مشرانو احترام د کشرانو کچیرته دغه په کم عمر کې واده شي دا ټول تا تاریخواله د دغه نه پیدا کی
رئیس سب ته پدې کې سوي چې پدې کې ملامت از څوک دی یعنی زور زته خزو باندې زیات څوک سړی کی که خزی کی
ګور انوري سب د خو ډیر ښه پوښتنه ده چې زه پخپلم ګورم ټول نه کوم لیدل دي اکثرا چې موږ ته مسر مسایل از د خوخه نه شکایت کی کنه موږ ګور خزه خواله په خزو تا تاریخواله د سره لخوا په خزو شته ده د خزو په ناری نه مشه ده مولې درې نه د خپل موږ تاسو سترګې پټینګ داس موږ تاسو ټولن نه وي ټولن په شکل دی او ګلاب ګل دی ځکه ډیر خایسته ګل منغه اغزي هم لري نو ټولن هم په دغه شکل باندې هر رقم انسان په کوسي دي هر ذهنیت ولا دي هر مفکوري خلی دي نو زه وایم چې د تاوتې دی خواله چې کله زموږ افغاني جامعه کې افغاني خزې ورسېدلې نو ایس کله به په خزو باندې تاوتې خواله ونی کې غاټستون زمنده چې موږ نه پویګو
هارون صاحب دا راته وایي چې زموږ په ټولنه کې د طلاق او د پیخېدل لامل کوم دی او څنګه کولای شو چې دې مخه ونیس
بلې انوري صاحب دغه لاملونه چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر کې دي شي کله چې ماشومان دغه ترمنځ نکاح وشي نو هغه په خپل په دغه وخت کې خو بد نشي درکوله نو کله چې دی زواده د بالغ کیږي نو بیا په هغه وخت کې چې نو دی تصمیم وخت هم دغه وخت راځي نو بیا په دغه وخت کې د دې ترمنځ چې د شانتي مشکلات راغی کیږي بیا پیخیږي حتی تر دې حد ورسیږي چې دې ترمنځ طلاق دغه شي هم دغه رقم په بدو کې ورکول دغه ټول جدي دا دې بایس کیږي چې مقصد د طلاق رامنځته شي او دغه جون چې د خزي غ پاملي او د خزي او د سړي تمن دغه پاملي جون کې مشکلات رامنځته شي
رئیس صاحب ته ورزو چې هغه په دې اړه څه وایي چې طلاق لاملونه څه دی ولی ځنی خويندې اړ کیږي چې د خاوندان طلاقونه والی
د طلاق مسله د سره چې اول په اسلامي ټولنه کې د طلاق البته د خزلو خانه قابل دی اجرا نه دی او نو د اسلام ورته اجازه ورکړي چې خزه طلاق واخلي کنه یا نارینه ته طلاق ورکی ځینې مسایل چې موږ راغلي دي مسایل یو خور راځه شوې سو قضیه په بنه شکل لاغلی چې زه غواړم د خاونه مې طلاق واخلم مګر موږ دای کې نه وره د په صفات یو خور په صفات یو مور د متوجي کړی دا اول د دې هغه مشکل مخته کړی چې سب بایس د دې شوې چې مسایل د خاونه طلاق واخلي یو مشکل هغه ورنه کړي چې مسایل هغه مسایل جبري نه کار شوې دا یا په ماشوم ټوب کې ورکړي دا یا مثلا د کورنۍ مثلا خپل د خپل د کورنۍ لخوانه مجبور شوې دا ورته چې مسایل د خاونه طلاق ولته بل چاته ورکو د څه مسایل موږ ټولنی کړی دي مګر دا مسایل چې موږ تراغلي دي موده کې نه ولې دي وصيات نصيحت هم کړی دا نو سچ مو خپل فکر ذهن کې دا متوجي کړی په سم لار ته برابر کړی دا چې طلاق د ژوند بربادي ده د کورنۍ تباہی ده دا څه آسان خبره نه چې په خولې یادای چې ماته طلاق راکړه د دې اول دغه په معنا مفهوم پوي کړی دی چې کله طلاق نه مینس کیږي د کورنۍ شریعت د مینس سي اته د مثلا د ټولنو تر مای دوه پس د قومونو تر مې اتفاقی په باندې راځي نو دا طلاق مسله چې دا په حساب باندې عامل اصلي ده دا شری معلومات مونږ نه لرو بل عامل د سواد ساتي ټیټوالی دی فقر او غریبی ده مثلا بې تعلیمی ده ان دا خصو عامل ده چې سبب د دې کېږي چې مثلا خزه مونږ په ګنارم نه پیږي دوه مثلا سره په خبرو کې مثلا تیزی شي مثلا یو بل سره دوه بده وي چې بل اخر سبب خبره دې ته دې حتی ورسیږي چې نارینه مجبور شي چې خزه طلاق کړي او یا خزه دې حتی مجبور شي د کورنۍ لخوانه چې وایي چې طلاق هم دې کور کې نور ژوند کومه کچې دا ټول ستونزې حل فصل شي اقتصادي مشکلات حل شي مثلا د سواد ساتي لوړ شي تعلیمات دینی مسله ساتل ولا شي زما په نظر باندې ایس کله به موقعیت ته مسایده نشي چې وخزرې شو ز طلاق اخره
مولوی صاحب زنه خلق دویمه خزه وکي یا دریمه خزه وکي بیا اوله یا دویمه خزه چې دا اغام د سي به سرنويشت پاتې هیڅ نظر ورته نه کوي نه طلاق او نه هم ورته نفقه ور کوي سنو اسلام دې ته په کوم نظر ګوري
نوري صاحب دا ډیره خپ پوښتنه ده
کله چې یو نارینه دویمه خزه وکي نو دا ته مخینه خزه حقوق په خپل دریا باندې دي ټول حقوق دي کاغه د نپاکي حقوق دي کاغه د جامع حقوق دي کاغه د صحت او د علاج حقوق دي کاغه د ماجومان دي ولی په ټول کې دغه د خاوند دي خاوند به ځان پیږي خاوند وای ته خدا خزم د د بچیم د د کورم د هر څه په زمن کې لري دي نو چې د باید دا په دې باندې په شو حدیث مبارک دي سید پیغمبر علی السلام فرمای چې څوک دویمه وعده وکي او مخکینه خزه ته بد نظر وکي یا رسته ته بد نظر کوي نو دغه حقوق نه مراد کوي پیغمبر علی السلام په قیامت کې بدن نارینه راشي چې د بدن یو طرف بیا خوسای او ډیر بد بوی وي چې دا دغه میلیاردون انسانانو په منځ کې بخکاره کوي دغه انسان دي چې د بل انسان ژوند په دنیا کې په خطر کې اچول او خراب کړی نو دین خو بل غټه سزا کې دی نشي یو او په دنیا کې مونږ او تاسو ګورو چې هغه په غټولنه واغاون کې خلکو ته ډیر سپک ګوري او د سه الفاظ ته ویل چې هغه مونږ دلته ویل نشو نو په لهازه اول خدا دا چې یو خزه دی وکي که بیا زیات کوي نو د اسلام اصول مراد کې او د اسلام په اصول باندې وکي نو خبره کنه نو دا په دنیا کې هم د نارینه لپاره یو قسم د عذاب دی او اخرت کې خو ډیره سخت خبره ده
په خپل کور کې په خپل ټولنه کې خوشاله ژوند ولري
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ